السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې افغانستان کې د جګړې شدت او دوام ته اندېښنې زیاتې شوې.
سخت اندېښنې لرو. له دوړ الخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي.
د غزنی قرباغ کې جګړې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا کلابند څلوېښت صده بازار لوټ شوی ده او هم ړنګ شوی.
پوهنې وزارت د قراردادي ښوونکو ګمارنه پیل کړې.
هر ولایت ته به د هغوی د اړتیا او پراساس تحمیې په نظر کې نیول کېږي څو د ښوونکو د کار ستونزې.
ولادی فیستولا لا هم افغان میرمن گواهی.
افغانستان کې د فیستولونو مسله د خوځو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې د مشکل ولادتون سبب را پیدا کیږي.
او امریکا کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر ټیټه کچه ته رسیدلی. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. که تر پای را سره پات شي د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرامونه هم درته لرو. پایل کې خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پر یو کور په وسلوال برید کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو د تنخواو د څلور میاشتني ځنډ او نورو ستونزو له امله کاري اعتصاب کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. بشپړ خبرونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وویل دا پیښه تېره شپه دوه بجې د دې ولسوالۍ د بندرې بخاري په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو پر یو کور برید وکړ. د قربانیانو د کورنۍ یوه غړي محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
زما پلار زما دو ورونه زما والده شهادت رسولی دي. دو زخمیان لرم.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له پولې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې یو پاکستانی سرتېری وژل شوی دی. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون شنبې ناوخته په دغه برید کې د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې یوه پوځي پوسته په نښه شوې وه چې پوځیانو هم ورته په متقابلو ډزو ځواب ورکړل چې په نتیجه کې یو سرتېری ووژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی او پوځ هم د دغې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان نه په زلونو غوښتي چې خپله پوله کنټرول کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وویل په افغانستان کې د تروریزم هیڅ مرکز نشته او تقریبا ټول هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوي پاکستان کې مرکزونه دي. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو کاري اعتصاب کړی او وایي له څلورو میاشتو راهیسې نه تنخواوې ورکړل شوي او نه هم په کابل کې مرکزي ادارې نورې ستونزې هوارې کړي. دغو ډاکترانو چې شمېرې لسګونو تنو ته رسېږي دغه کاري اعتصاب نن یک شنبې د خوست د مرکز او د ولسوالیو په دوه څلوېښت روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو کې پیل کړی دی. د اعتصاب کوونکو له ډلې چې نن د خوست د روغتیا ریاست مخې ته راټول شوي ډاکتر صدیق الله منیب ازادي راډیو ته وویل
نوی شمیاشتې کېږي چې شل فیصده معاش نه ګرځولی دی او څلور میاشتې چې موږ په مجموع کې ټول معاش دی هغه هم نه دی کړی او هغه دواګانې چې دوی موږ ته رالیږي ډېر بې کیفیته او هیڅ نه وه ریسپانس مریض ته نه ورکوي. دویم قدم کې دا چې موږ کلینیکونه څوارلس کاله پنځلس کاله کېږي تر دې مهاله پورې ارتقا نه ده ورکړي.
اعتصاب کوونکي ډاکتران خبرداری ورکوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو به دوی اړ شي چې د ولسوالیو کلینیکونه بشپړ وتړي او د ملي شورا مخې ته د اعتراض په توګه خیمې ولګوي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري مني چې تر 500 پورې ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي اخیستي. خو د دې په وینا چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې ده او د وزارت چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هواره شي. له دې مخکې د نورستان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ورته اعتصابونه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. که څه هم د ایران او د نړۍ ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي خو د قالیباف په دې خبرې سره ښایي کړکېچ لا زیات شي. د ایران نیمه دولتي فارس خبري اژانس د ښاغلي قالیباب له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د می له 22مې وروسته به دغه نړیواله اداره اجازه ونه لري چې د دغې درې میاشتنۍ موافقې له مخې په اټومي تاسیساتو کې دننه د نصب شویو کمرو له لارې معلومات راټول کړي. د ایران د پارلمان د رئیس دغه څرګندونې د دې یوه بله نښه ده چې د متحدو ایالتونو او نورو پر مخ چې هڅه کوي له ایران سره یوې موافقې ته ورسیږي ورتړل کیږي. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې روانه اونۍ وویل چې له تهران سره په خبرو لګیا دي چې د څارنې د موافقې پروسه څه ډول مخته یوسي. دغه موافقه په 2018 کال شوې او له مخې یې دغه ادارې ویلي وو چې د ایران د اټومي موادو او تجهیزاتو 2000 ځایونه یې مهرولاک کړي دي. ټاکل شوې چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې یو چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربند له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو. خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې 2 میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. او د ماونټ ایورست لږ تر لږه 100 غرختونکي او مرسته کوونکي پر کورونا وایرس اخته شوي. دا خبره د غرختونکو د ډلې یو لارښود کړي خو نیپالي چارواکو هغه نه ده تایید کړي. اتریشي لوکاس فورتنباخ پرون شنبه اسوشتد پرست وویل چې د وروستیو ټیسټونو له مخې د یو بهرنی لارښود او شپږ نیپالي شرپا لارښودونکي د نړۍ په تر ټولو لوړه څوکه کې پر کورونا اخته شوي دي. فورتنباخ زیاته کړه په کم کې د ده په ګډون لږ تر لږه 100 ژغورونکي ډاکتران لارښودونکي او نور عمله پر کورونا اخته شوي او ښایي دا شمېر د 150-200 ترمنځ وي. نیپالي چارواکو دا خبره چې ګواکې د هیمالیا د غرونو په کمپونو کې د غرختونکي او نور ملاتړي پر کورونا اخته شوي وي رد کړې ده.
که غواړی چې دغه خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دغه هیواد کې روانه تیزه جګړه د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د تاوتریخوالي پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي بیا وایي چې د خبرو په موخه دوهې ته د دوی پلاوی روانېږي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړې دوام او د اندېښنو زیاتېدل. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روانه جګړه او د تاوتریخوالي زیاتېدل د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنگ نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د خلکو غوښتنه د سولې خبرې دي نه د تاوتریخوالي او جګړې دوام.
له بده مرغه تاوتریخوالي ادامه پیدا کړې ده. موږ په دې برخه سخت اندېښنې لرو او له دوړ الخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي اور باندې اعلان کړي تاوتریخوالي نه باید ادامه پیدا کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دغه هیواد کې د جګړې د پراخېدو له امله خپلې اندېښنې شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو 2 ورځو کې د طالبانو په لاس د سقوط شوي او 3 ولسوالیو د بیرته نیول کېدو په هدف د عملیاتو د دوام خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ عملیات په هغو سیمو کې چې طالبانو نفوذ کړی پراخ شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ خپل تصفوي عملیات د میدان وردګو ولایت په جلریز او نارخ ولسوالیو کې د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې پیل کړي او د افغانستان لوی رئیس جنرال یاسین زیا هم د لغمان ولایت د امنیتي حالات در زول په موخه 13 شپه دی ولایت ته سفر وکړ. ډیر ژر به حالات کې د پام وړ بدلون راشي.
گذشته هر روز وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
د خغلی امان په خبره یوازې په 13 ساعتونو کې د دوی لخوا شاوخوا 90 طالب جنگیلي وژل شوی او شاوخوا 45 نور ټپیان شوی دي. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې وژل شوی طالبان په بغلان، میدان وردګ، لوګر، زابل، هرات، فراه، فاریاب، جوزجان، هلمند، تخار او کابل کې دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د تازه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ، شاوخوا 10 ورځې مخکې د دغه ولایت نرخ ولسوالۍ او د تېرې پنجشنبه په ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویدي. دغه شان مخکې طالبانو د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د نیولو ادعا هم کړې وه. خو د لوګر ولایت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې څرخ ولسوالۍ کې کارکوونکي د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره بل ځای ته انتقال کړي دي. په دې اړه هم ازادي راډیو له دفاع وزارت نه پوښتلي، خو تر اوسه یې معلومات نه دي شریک کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي او وایي چې روان وضعیت د منلو نه دی او د کابو کولو لپاره باید د خبرو لاره غوره شي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل،
یوازنۍ د حل لاره خبرو اترو او په سیاسي حل لاره باندې تاکید وکړو او دا مسله په یو سوله ییزه بڼه حل کړو. په نږدې راتلونکي کې به د سولې مذاکراتي پلاوی بیرته دوهې ته ورزي او دا مذاکرات به له خیر سره بیرته شروع کړي.
اغلی انوري وای، اوس چې د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي باید ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې جګړې او ځل بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې اعلان زور واخیست چې ځواکونه باید روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې په بشپړ ډول له افغانستان نه ووځي.
په همدې حال کې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې کلا بنده ده او دې چارې هلته خلک له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. کابل کې د قرباغ د ځوانانو استازی جاوید افغان وایي له ګڼو کلیو شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوې او د قرباغ بازار هم بند او ډېره برخه چور شوې. لږ وړاندې مې له ښاغلي افغان د قرباغ د تازه وضعیت په اړه وپوښتل.
وضعیت خو تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې قرباغ ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلا بند ده، محاصره ده، هیڅوک هلته امنیتي کسان نه پرېږدي چې ولسوالۍ ته کومک ورسوي او دولت باندې موږ ډېر فشار راوړی. خو خوشبختانه بعد له 15 ورځو دولت هلته کمانډو ځواکونه ولېږل چې هغو نن شپه په یوه بجه یو څه پرمختګ کړی. همدا لحظه مو له قمندان سره تماس درلود. په کلیو کې د نسو خیلو د ابراهیم خیلو په نامه کلی دي، د بازار شاوخوا پراته دي چې هغه له خلکو نه خالي دي. طالبان هم کلی ټول خلک ایستلي دي، هغه خلک مهاجر دي تقریبا 300 کورنۍ په غزني کې. نو وسته سیا شروع ده، شاته مینونه ډېر فرش دي په لارو سړکو په باندو په باغو کې. نو ممکن دی هغو خنسا کول دی هغو کښل یو څه ستونزمن ده.
د قرباغ د بازار وضعیت څنګه دی؟ داسې راپورونه شته چې بازار هم د دغې ناامنۍ له کبله بند دی.
بلې هو تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي بازار بند نه اته تلویخ سده بازار لوټ شوی ده او هم رنګ شوی ده. دا خلک له دې سخت غربت سره مخ دي. شاوخوا دي بازار، شاوخوا کلي، کورونه ټول مهاجر شوي دي. په غزني کې پراته دي، په کابل کې موږ یو کمپ ورته جوړ ده.
بلې، او افغان صاحب دا چې دغسې وضعیت روان دی چې طالبان هم د ولسوالۍ شاوخوا دي، منځ کې امنیتي ځواکونه دي، تازه ځواکونه هم رسېدلي، وضعیت کړکېچن دی. د قرباغ د ځوانانو په استازیتوب څه غوښتنې لري له حکومت نه دغه راز له طالبانو؟
طالبانو نه خو موږ دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو سره باید دوی د ملکي تلفاتو ساتنه ډېر جدي اقدام دوی باید وکړي، ځکه ټوله قرباني د سیمې خلک ورکوي. دوکانونه زموږ بند دي، سرمایه زموږ بند دي، سړکونه زموږ بند ده، ښوونځي هلته بند ده، صحي خدمات مرکزونه ټول په مطلق ډول بند. هغه د سیمې خلک که ناروغان کېږي، هغه ټول د خامه سړک له لارې غزني ته انتقالي شي، هغه په ساتو وخت نیسي. او له دولت نه هم توقع دا ده چې هغه ځواکونه چې په ولسوالۍ کې شتون دي تقریبا 40 کسان، هغه خلک باید حمایه کړي، باید قوي حمایه د دوی لشا باید پرته وي. انشاءالله دوی هم د دې وړتیا لري چې له خپلې ولسوالۍ او له خپلې سیمې نه دفاع وکړي.
څلوېښت ورځو لپاره د ولسوالۍ محاصره لامل څه کېدلی شي؟ آیا دلته امنیتي ځواکونه په کافي شمېر کې نسته او کنه فکر کوئ له کابله دغه ولسوالۍ ته توجه نه کیږي؟
تاسو په دې خبر یاستئ چې تقریبا په 12 ولایتو کې شدیده جګړه روانه ده. نو ممکن له کابل نه غزنی ته بدون د هوایي له لارې دولتي کسان یا تجهیزات نشي کولای شالته انتقال کړي. نو له غزنی نه قرباغ ته هیڅ ممکن نه ده چې دوی له زمینی له لارې انتقالات وکړي. د هوایي له لارې فکر کوم یو څه ستونزمن دي.
جاوید افغان چې د قرباغ د جګړې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو په فاریاب کې د راولاړه شوې یوې ټولنیزې ستونزې په اړه. ځینې څارونکي له حکومت څخه غواړي چې په فاریاب کې روان کړکېچ ته معقوله حل لار پیدا کړي. نن یکشنبه د نوي والی د ټاکلو پر سر د اعتراضونو نهمه ورځ ده. اعتراض کوونکي وایي د حکومت لخوا ورلېږل شوی والی نه مني او غوښتنه لري چې حکومت باید د دوی غوښتنې ته ځواب ورکړي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
په فاریاب ولایت کې دغه اعتراضونه چې اکثریت ګډونوالي د ملي جنبش د ګوند غړي دي له حکومت غواړي چې غوښتنې واوري. دوی وایي عمده غوښتنې دا ده چې والي دې د دوی په خوښه وګمارل سي او په دې برخه کې دي د دوی نظر واوریدل سي. د نوي والي په توګه د محمد داوود لغمانی پر ټاکل کېدو مخالفتونه میاشت مخکې پیل شول چې وروسته خبره اعتراضونو او مظاهرو ته ووتله. نن یکشنبه دغه مظاهرې نهمې ورځې ته ورسېدې چې ورسره یې په دې ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند او کاروبار ټکنی کړی دی. د چارو کتونکی سید عبدالهادي هادي سادات له حکومت غواړي چې په فاریاب کې روانې کشالې ته معقوله حل لار پیدا کړي.
اگر فاریاب سقوط کرد در واقع
که فاریاب سقوط وکړي په واقعیت کې د شمال د سقوط د خطر احتمال زیاتی وي. حکومت باید له جنرال صاحب دوستم او د فاریاب له شریف ول سره د خبرو او مذاکرو له لارې هڅه وکړي او له حوصله کار واخلي چې دا مسئله په وړ او عادلانه ډول حل شي.
لا معلومه نه ده چې عادلانه حل لاره څه ده، ځکه اعتراض کوونکو ته د اوسني لیژل سوي والي لرې کېدل او حکومت ته د لیژل سوي والي د کار دوام عادلانه حل ښکاري. د فاریاب مرکز میمنه کې د جنبش ګوند غړي او د اعتراضونو یو تنظیموونکی سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی آرام نه کښېني.
دا خلک خپل حق غواړي. مونږ د نوي والي د لرې کېدو پلوي یو. تر هغو چې دغه والی وي مونږ آرام نه کینو. دا والی باید لرې شي، ځکه داسې څوک دی چې لیاقت نه لري او د فاریاب په باب زیات معلومات نه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی والی نقیب الله فایق ته یو میډال ورکړ او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې وټاکه. عبدالرشید دوستم چې تیر کال د مارشالی رتبه ورکړ سو له خپل ملاتړ غوښتي چې د نوي والی د ګمارنې له کبله رسمي دفترونه وتړي. د فاریاب ولایت عامو اوسیدونکو شکایت کړی چې دغه کړکې چې ورځنی ژوند ګډوډ کړي او د لا پراخېدو په صورت کې به د دې ژوند نور هم اغیزمن سي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د دغه سې کړکې چې د مخنیوي لپاره محلي ادارو ته د نورو مالی او اداري صلاحیتونو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکي د دغه ولایت شاروالیو او ولسوالیو لپاره د څوکیو انتخابي کېدل هم غواړي، خو هغه څه چې حکومت یې عملي کېدل ممکن نه بولي. د اساسي قانون په 141مه ماده کې ویل سوي چې شاروالان او د شاروالۍ د شوراګانو غړي باید د ټاکنو له لارې وټاکل سي، خو لا تر اوسه دا ماده عملي سوې نه ده. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند حسنزی وویل
د والیانو بستونه ټول سیاسي بستونه دي، انتخاباتي بستونه نه دي. البته دا په کلي توګه د سیمه ایز ارګانونو د پیشنهاد او د جلالت ماب جمهور رئیس د حکم پر اساس باندې والی انتخابیږي او ولایت ته لیږل کیږي.
په شمال ویدیس کې فاریاب ولایت چې له ترکمنستان سره پوله لري د اعتراضونو پر مهال ځینو کسانو د جنوبي ترکستان بیرغونه هم له ځانونو سره لیږدول. د جنبش ګوند د دارالانشا مشر نصرت الله ابراهیمی چې دا موضوع تایید کړي ویلي دوی اول د نظام د غیر متمرکز کېدو غوښتنه لري او که حکومت ټولنیز عدالت تامین نه کړي اعتراض کوونکي به خپل فدرالي دولت اعلان کړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي او په دې جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي حشمت الله ارمان په فاریاب کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
خپل مرکزی حکومت او خپل مشرانو هیله کوو چې دا موضوع زر تر زره ختمه کړي چې د فاریاب وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
د فاریاب لپاره نوی ټاکل سوي والی محمد داوود لغمانی چې تیره اونۍ په یوه پوځي لوا کې د جوړو سوي مراسمو پر مهال رسمن معرفي سو په دې ولایت کې له قومي مشرانو او نورو چارواکو سره په رسمي کتنو کې د خپل فعالیت د دوام ژمنه کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې تمه شولې چې په څو ورځو کې به په فاریاب کې پیل سوی کړکېچ ختم سي. که څه هم له اعتراض کوونکو سره د سپکو او درنو وسلو موجودیت اندېښنې پارولي، خو د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې ویلي ځینې خپاره سوي عکسونه پخواني دي. اعتراض کوونکو چې تېره اونۍ د ولایت د ودانۍ مخې ته تحسن پیل کړ، د ولایت ودانۍ ته یې د نوي والي د ورتګ مخه نیولې ده.
نن د مې درويشتمه د اختلاطي یا ناسالم زیږون پر مهال د رامنځته شویو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي دا ستونزه ولادي فستولا هم بولي چې لای هم لمن له افغانستانه نه د ټوله دا چې لاملونه څه دي په دې راپور کې اورو.
روحینا په شل کلنۍ کې واده وکړ. دا چې د بامیان ولایت اوسیدونکي د وایي له زیږون وروسته دا او هم ماشومي ښه نه وه. د دې په خبره ماشوم ته یې تنفسي ستونزې پیدا شوې. 22 کلنه روحینا وایي د زیږون پر مهال د ماشوم سمه ساتنه ونه شوه، اوس ورته اندېښمنه ده. نوموړي د قابلګانو روغتیا پالانو کمې پاملرنې ته په اشارې سره وایي،
په کومه ولسوالۍ کې چې موږ ژوند کوو، زموږ روغتون ته ځینې جراحان راغلي، په هېڅ نه پوهېږي او بل ځای مو نه پرېږدي چې لاړ سو. تر اوسه دوه مېرمنې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې مړې شوې دي. څو ماشومان هم د دوی د ناپوهۍ له وجې مړه شول.
خو د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا په میندو کې د زیږون پر مهال د ستونزو یا فسټولونو پیدا کېدو په اړه وایي، ډېری هغه میندې ورسره مخ وي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوو قابلګانو ته لاسرسی نه لري او زیږون یې ستونزمن وي. د دې شورا اجرایوي مشره هیلۍ غرشین:
فعلا په افغانستان کې مونږ تقریبا حدود 4000 قابلې فارغې لرو، چې په هغه جمله کې 6000 نفر د دې په سیستم کې کار کوي او 28000 نفر د دې بیکاره دي. افغانستان کې د فیستولونو مسله د ښځو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې دا فیستولونه د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي. هغه ښځې چې صحیح ماهرینو ته لاسرسی نه لري، هغه ښځې چې په کلو باندې کې دي، په سنتي یا په پخوانی شیوه باندې د دې ته ولادت ورکول کیږي، د دې فیستولونو سبب ګرځي.
د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا مشر وایي، که مسلکي او په کار پوه قابلګان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دندو وګمارل شي، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به 80% راښکته شي. له دې سره هممهاله بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د نورو کلونو په پرتله کمه ښیي. د دې وزارت د باروري ریاست سلاکارې حمیره ابوي ازادي راډیو ته وویل چې په روغتیایي سکتور کې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې هیله بښونکې دي.
د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه زموږ د شمېرو پر بنسټ په 100,000 ولادتونو کې په کلنی ډول 461 میندې دي. له موږ سره دغه شمېر اوس ثبت دی، خو دا شمېر د تېرو کلونو په پرتله اوس ښه سوی او لا ښه والي خواته روان دی. ولې اوس هم کار ته اړتیا ده چې موږ وکولی سو د میندو د مړینې کچه نوره هم راټیټه کړو.
اغلی ابوی وای دا مهال د افغانستان 99% روغتیایي مرکزونه د قابلو له کمښت سره مخ دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د میندو د مړینې اصلي عامل د زیږون پر مهال د وینې ضایع کول او کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې 23 په میرمنو کې د اختلاطي یا ناسالم زیږون پر مهال د پیدا شویو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې د دغې برخې له اغېزمنو سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې دا مهال څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی کم دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه شانوی د فامیلی پلانینګ یا د کورنۍ د تنظیم ستونزه لا هم په افغاني کورنیو کې نه ده حل شوې او دغه چاره د اندېښنې وړ ده.
په افغانستان کې له فیستولا ورزو په امریکا کې د کورونا پیښو ته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د نوې پیښې شمیر په 13 میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راغلی دی. له دې سره په اروپا او هندوستان کې هم دغه ویروس تیت کېده یو څه کمه شوې. تفصیل په دې راپور کې:
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په تیرو 11 میاشتو کې ساری نه لیدل شوی. روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تیره اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و. امریکا کې په تیرو 2 ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې 150 ته راکم شوی چې دا د 2020 کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کیږي. روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړې چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدلې سوې بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکي پرون په یوه کنفرانس کې وویل، د هرې اونۍ په تېرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي. هغې زیاته کړه:
څومره چې نور خلک واکسین کیږي، ورسره د مثبتو پیښو شمیر کمیږي او خلک خوندي کیږي.
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 43 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو له ډلې 80% یې لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین سوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه سوې ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. اخو په فرانسه کې هم په تیرو اوو ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې راکمې سوي چې پرون پکې دغه پیښې تر 4000 کمې وي، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 2400 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلی شي اړخی ولسمشر جایر بولسونارو پکې په یوه عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نری آیاتولو له کبله جریمه سوی دی. د مرانایو والي فلاوی دینو وویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیسته چې په دغه ایالت کې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه نیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استیناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جرمی اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4104 نوي کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لرې پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 4000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم شوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په هند کې د میوکور مایکسایس په نوم یو تور فنګس د خپرېدو له کبله په اوو ایالتونو کې د پانډمي یا وبا وضعیت اعلان شوی دی. په دې اړه درته راپور لرو، خو اوس یې د وخت د کمی له کبله نسو خپرولی. په مخامنۍ خبري مجله کې به یې واورئ، خو اوس دې ته راځو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارنې لړۍ پیل کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ښوونیز کال له پیلېدو دوه میاشتې تیریږي، د پوهنې وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت بیاندې نجیبې آریان آزادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی یوه جدي ستونزه ده او د پوهنې وزارت یې د هواري لپاره جدي کار کوي. د اغلی آریان په خبره دا پروسه په خورا روڼتیا ترسره کیږي او له دې سره به دا هم جوته شي چې په ټول افغانستان کې څومره نارینه او ښځینه ښوونکي کم دي.
تحصیلي اسناد باید د تحصیلي نهادونو لخوا تایید شي او ترڅنګ د پروسه به د بایومیټریک له لارې ترسره کیږي او د دوی معاشات به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. څو وکولی شو شفافیت په پام کې ونیسو، په کره ډول باندې د شمیرې په ډاګه شي چې څومره ښوونکي جذبېږي. هر ولایت ته به د هغوی د اړتیا په اساس صحنې په نظر کې نیول کیږي څو د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لړۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه او د مالی وزارت او د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکې ادارې په مشوره ترسره کیږي، ولې د جذبیدونکو ښوونکو کرش میره نه څرګندوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ویلي چې د دې پلان پر اساس به 1000 ښوونکي چې 10% به یې ښځې وي جذب شي. په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی په تیره په لرې پرتو سیمو کې یوه جدي ستونزه ده چې د ډیرو کلونو په تیریدو او د پرله پسې ژمنو سره سره لا نه ده هواره شوې. دا ستونزه هم د اوس په پلازمینه کابل کې هم شته. په کابل او پکتیا کې دوه زده کوونکي وایي چې اوسمهال په ښوونځیو کې هرومرو یو یا دوه درسي ساعتونه تش وي.
مراسم خدا ساتو خالی است و کمبود معلمین است. روزم تقریبا 2 ساعت 3 ساعت ما بیکار بودیم. خواهی شما اینمی است که یک ذره توجه به ما شما بخاطر از اینکه یعنی وقت خود از خانه میم، ما میریم درس خانه، اما اینجا که میم تمام ساعت بیکار، هیچ درس نمیخواد.
زمانم نازنین ده ادواله سوسکه مونږ په خوانځي کې کمبود د معلومی نشته او مونږ دوه ساعته درې ساعته درسونه وایو بیا دغه خالی ده غواړو د دولت څخه مونږ ته معلومی نه
اوس مهال نږدې 10 میلیون نجونې او هلکان د افغانستان په 13000 ښوونځیو کې په لیک لوست بوخت دي چې د 240000 رسمي او زرګونو بل مخته ښوونکو لخوا ورته زده کړه ورکول کیږي خو په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د درسي کتابونو کموالی ښوونکو ته په وخت ماشنه ورکول او داسې نور هغه څه دي چې د پوهنې برخه یې سخته ټکنۍ کړې ده
د مازدیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه له نوریاس نوري اورو
د افغانستان د جمهوریت ریاست د څارنې د ادارې مشر غزال حارس له خپلې دندې استعفا وکړه نوموړي چې شاوخوا 2 کاله یې دغه دنده پر مخ وړي نن په یوه ټویټ کې ویلي چې خپله دنده وروسته له هغې پرېږدي چې 2 ځلې یې استعفا نه وه منل شوې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې 4 ملکي وګړي وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وویل دا پېښه تېره شپه 2 بجې د دې ولسوالۍ د بندرې بخاري په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې وسلوالو پر یوه کور برید وکړ د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له پولې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې یو پاکستانی سرتېری وژل شوی دی پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون شنبه ناوخته په دغه برید کې د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې یوه پوځي پوسته په نښه شوې وه چې پوځیانو هم ورته په متقابلو ډزو ځواب ورکړل چې په نتیجه کې یو سرتېری وژل شو د خوست د څه باندې 40 روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو کاري احتساب کړی او وایي له 4 میاشتو راهیسې نه تنخواوې ورکړل شوې او نه هم په کابل کې مرکزي ادارې نورې ستونزې هوارې کړې د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې 3 میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي په غزه کې د حماس د ادارې او چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي او د ماونټ ایورست لږ تر لږه 100 غره ختونکي او مرسته کوونکي پر کورونا وایرس اخته شوي
زموږ غږ ازادي راډیو او راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه هم واورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د نجونو د کونګ فو لومړی پړاو ټاکنیز سیالۍ نن پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي مسول عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بلخ غزنی او کابل د سلویختو ورزشکارو نجونو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي د نوموړي په خبره لوبغاړي د کابل د منتخب لوبډلې د غړیتوب تر لاسه کولو لپاره په 2 کټګوریو کې د 2 ورځو لپاره سیالي کوي د معلوماتو پر بنسټ له دغو لوبغاړو به د کابل منتخب لوبډلې ته 14 کسان انتخاب شي په هرات کې د سولې جام والیبال سیالۍ نن پای ته ورسېده د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له 2 میاشتو راهیسې د خصوصي لیسو د زده کوونکو ترمنځ د سولې او یووالي په هدف پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې په یادو سیالیو کې 40 لوبډلو ګډون کړی و چې په پای کې د هرات آریا څمن لوبډلې لومړی مقام خپل کړ او نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي خو له لوبو وړاندې د سریلانکا 2 لوبغاړي او 1 روزونکي په کورونا ناروغي اخته شوي دي کریک انفو ویب سایټ په خپل پاڼه کې دا خبر خپور کړی خو په دې ویروس اخته لوبغاړو او روزونکي نومې نه دی لیکلی د یو شمېر رسنیو د رپورټونو پر بنسټ شاید لومړنۍ لوبه چې نن ترسره کیږي وځنډیږي او د سریلانکا د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې دوی د خپل لوبغاړو د روغتیا په اړه مندی او وس په دې کار کوي چې خپل لوبغاړي بیرته هیواد ته ستانه کړي
له همدې سره د دغه خبرونې خبری مسایل هم پای ته ورسېدل ورزو او نيزو پروګرامونو ته لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو عزیزانو پروګرام
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا هیڅ سر نه وشته
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د رادیو ټلویزیون د پخوانی سندرغاړو په استازیتوب جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید قنداری ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه وکړه هغو سندرغاړو ته چې اوس سپینګیري شوي او د هنري فعالیتونو له لارې کوم عاید نه لري په میاشت کې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکړي. جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید قنداری وایي چې ډېره موده کېږي چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. دغه موضوع مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به د افغانستان مشهور او پخوانی سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی خپله ستونزه په خپله ووایي او ورپسې به له بل مشهور سندرغاړي عبدالحمید کنداری سره وغږیږو. دا د جمعه ګل خوشخوی.
بالکل زما دا چې مونږ داده صاحب چې مونږ 20 نفر هنرمندان چې دا د وزیرانو شورا هم تصدیق کړې وه د مونږ پخوا خوشحاب د اداري امور دخوا مونږ ته دا معاشونه را کول او د 20 پخوانیو هنرمندانو اوس د پروس کال جیشي رانه کړله صاحب. مغه موضوعات به صاحب چې دغه وزیر د مالي اسبقم صاحب لاړه او مونږ ته درې میاشتې تنخواوې را کړلې نورې را نه کړلې صاحب همداسې مایوس پاتې شولو صاحب. اوس زمونږ دا د معاشو موضوع د ملي راډیو د بودیجې سره مدغم کړی ده صاحب. نو چې مونږ هر وخت پوښتنه کوو دا په مالیه کې بنده ده هېڅ د مالیې نه را خلاصېږي نه صاحب. مونږ حیران پاتې یو څنګه وکړو اوس ټول مریضان هم دي او استاد ایوب هم مریض دی سلام لوګری هم مریض دی امانی هم مریض دی صاحب اکثریت هنرمندان مریضان دي صاحب. نو زمونږ چې هر وخت پوښتنه کوو مونږ به ته وای وای په مالیه کې پروت صاحب اوس مالیه زمونږ کار نه را خلاصېږي.
هنرمندان خو داسې ډېر دي په افغانستان کې څنګه د ویش کسانو ته
تنخواه ورکوي او نورو ته نه؟ دا خو هغه کسان دي صاحب چې پخوا په ملي راډیو کې قرارداد درلود او اوس دوی زاړه شوي دي سپینګیري دي او ځینې هم مریضان دي صاحب.
یعنې بل عاید نه لري؟
نه نه دوی خو بل عاید نه لري ځکه دوی نه اوس څوک چرته بیایي صاحب نه څوک په دوی باندې سندرې وایي نه څوک خپل محدودونه پرې تازه کوي. ټول هغه عبدالحمید قنداری هم بېچاره مریض دی صاحب.
راډیو ټلویزیون څه وایي چې دا مشکل کوم ځای کې دی چې دا ستاسې ماشونه نه درکوي؟
مشکل صاحب وایي مونږ لېږلی دی مالیې ته او د مالیې نه صاحب تر اوسه پورې هېڅ جواب نه دی راغلی او مونږ مدغم کړي یو په خپله بودیجه کې صاحب.
نو چې بودیجه کې مدغم کړي یستئ ستا په خبره نو بودیجه به ورته راغلي که نه؟ ولې نه اجرا کوي؟
نو خو تر اوسه نه دی راغلی صاحب هېڅ زمونږ معاشونه معلوم نه دي صاحب.
وزارت مالیې ته تاسې مراجعه کړې ده؟ دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
نه نه وزارت مالیې ته مونږ مراجعه نه ده کړې صاحب. ملي راډیو د بودیجې امیر هم دا خبر کوي چې ستاسې مسله مونږ لېږلې ده.
نو مونږ چا سره خبرې وکړو چې دا مشکل
تاسو د مالیې سره خبرې وکړي چې د دغو خلکو کار څنګه شو صاحب؟
قلات هم څنګه دي چې دا عاید هم نه لري او دغه خادۍ خوشحالۍ ته هم نه ځي؟ مشکلات هم څنګه دي؟ اقتصادي مشکل
مشکلات هم دا دي صاحب چې د کور تشت سامانو ټول مو خرڅ کړ او اوس څوک قرض هم نه را کوي صاحب.
ښه ستاسې مشکل به ورسوو.
شکر ډېره مننه.
اوس به عبدالحمید کندهاری هم خپل ستونزه ووایي.
مشکل زما دا شی ستاسو هنرمندان پخوانی هنرمندان هغه هنرمندان چې وینې اسید اسید هنرمندان ورته وایي اصل د دې وطن هغه هنرمندان چې وینې خپل وطن وینې اسید اسید سندرې مسافرې دي دوی دا غریدي چې ده د پخوانی هنرمندانو په غزلو باندې ولاړه ده. یو ګیله به وینې د دغه چارواکو څخه ووایم د وزارت مالیې څخه ووایم د ریډیو څخه ووایم پیشنهاد یو کې چې تاسو وینې خامخا باید تاسو دغه سي تفاوت وکړي.
تاسو قراردادونه لرل؟
موږ قراردادونه لرلو نو صحیح به د میاشتې به مثبت به اهنګونه ویلې وخت زموږ مشکل اوس دغه شی دی ورسېدی چې دغه پروګرام دغه پې موږ ترې راواله کړي دي په سیزان او دیا کې هغه داسې منظور کړي چې راغه سره د شریک ورکړی
مش کې د تنخوا ورکړل شي هر مې
بله بله چې د دوی ویني دا تفاوضونه چې دی لږ دي لري شوي خلک دي دوی بیچارهګان کم قدرت او کم وس نور نه لري نو د دوی سره باید دا کومک وشي دا یې د یوې خوا بېکاري ده دی لري شوي چې ځوان وي هر څه در سره کوي چې سپین لري شوي د خلکو د یاده وځي محترمانو بېکوري د یوه خوا څه ده در په درې د بلې خوا څه ده کور شته او نکاني شته او له ډوډۍ شته هر څه خرڅه وو بېخوا وه خوا ته کوو یو رقم زور دپاره شرم دی غیرت دی اس کا مثال وقت کو بازار کی فقر و پیالاس بنے سے آئے خدائی داری عمر دپاره بدنامی دے تاسو فرهنگ دپاره بدنامی دے مشران دپاره بدنامی دے
اصلی مشکل دا دے چې دا تنخواہ اس نہ در کئی کسنگ ماتل کئی
دا تنخواہ نہ را کئی اس نہ وزارت مالی سو مستبیلی اطلاع را کئی او نہ دوی مشترشتہ وای اوس دا 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 در روپی چې مشترانه کنه مشتو کوتلی فاطمه لال
تا مشکل به ورسو وزارت مالی پور به ورسو دغه موضوع مو د مالی وزارت له ویاندویانو سره شریک کړ خو هغه په دې حصہ کې خبري ونه کړه بیا مو دغه موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ویاند خاغلی صابر محمد سره شریک کړ خاغلی محمد د خاغلی جمعګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری ستونزه به مو اوریدلې وي دوی وایي هغه میاشتنی تنخواه چې حکومت دوی ته ورکوله ډېره موده کېږي چې نه ورکول کېږي په دې هکله د اطلاعات او فرهنګ وزارت پلان یا تصمیم څه دی
ډېر زیاته مننه پخوا دغه پروسه تر ډېره بریده ملي راډیو تلویزیون مخې ته وړله او هغه وخت کې ملي راډیو تلویزیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې وو په اداري او ساختاري تشکیل له مخې اوس هم کله چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تو مستقل شو ملي راډیو تلویزیون په هغه وخت کې هم دوی دغه پیسې ورکولې او تر ډېر وروستي وختونو پورې موږ خبرو چې دوی ته دا ورکول کېدی نو اوس هم په هغه رسمي شکل باندې موږ د دې څخه خبر نه لرو چې کله دا پیسې ودرېدلې دي اطلاعات او فرهنګ وزارت خپله یوه طرحه یو مقرره جوړه کړې ده چې موږ به په دوو برخو کې هنرمندان ملاتړ کوو یو دا دی چې هغه هنرمندان چې دوی مرستو ته او هغه دایمي یو معاش ته اړتیا لري د هغې دپاره هم په یو میکانیزم باندې بحث شوی دی چې کوم خلکو ته هغه حق باید حقدار ته وسپاري او هغې دپاره هغه شرایط وضع شوي دي او دویم دا چې موږ به کلني ډول باندې دوی ته جوایز اعلانو په مختلفو برخو کې د هنر په مختلفو برخو کې چې دوی هم کولی شي چې بیا په هغې کې ټول په آزاد ډول باندې ګډون وکړي خو هغه یو آزاد رقابت دی ولې دغه د معاش برخه چې دا د دپاره موږ په یو میکانیزم باندې کار کړی دی او انشاءالله د نهایي کېدو نه وروسته به دا پیلېږي د جمهور ریاست د عالي مقام د منظورۍ نه وروسته او د جوایزو په برخه کې هم د مقررې مسوده جوړه شوې دا هغه عدلي وزارت ته سرول شوي تر څو هغه تخنینی پړاوونه بشپړ کړي
دغه طرحه نهایي شوې ده کله به خپره شي
په دغه طرحه باندې کار شوی دی موږ سکاله هم هغه خپلې بودیجې ته په کتو سره بیا هم په دې باندې یو ځل بیا کتنه وکړه چې تر څو د جمهور ریاست علي مقام ته وړاندې شي اوس هم د هنر علي شورا او د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا هم په دې باندې کار کوي تر څو هغه شرایط چې د یو هنرمند لپاره پکار دي هغه حق حقدار ته وسپاري په هغې باندې به بحث کړي
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د افغانستان مشهور سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری وایي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه کړې وه چې دوی ته به په میاشت کې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکوي خو موده وشوه چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان ښاغلي صابر محمد وویل چې دولت هنرمندانو سره او په تېره له هغو هنرمندانو سره چې اوس سپین ږیري شوي مالي مرستې وکړي خو د ښاغلي صابر محمد په خبره د دې لپاره یو طرحه جوړه کړې او ډېر ژر به یې ولسمشر ته وړاندې کړي چې لاسلیک یې کړي او له هغې وروسته به د پخوا په شان له مخکینیو سندرغاړو سره مالي مرستې وشي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه لرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټېلیفون شمېره ده 3 9 8 9 0 0
ټولنیز شبکه انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پتی ربیا د روکوسه عزیزانو ګران دوستانو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زتا ایروشان تاسو ته د دغه خبرونې د اوریدلو لپاره شراغلی وای. عزتمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او سوکاله اوسئ د دې خبرونې په سر کې ولنډه یادونه کوم چې مشتل هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه په بشپړ توګه خپاره کړو او دا غوښتنه مو ستاسو څخه تل کړې ده چې لطفاً په خپل پیغام کې خپل نوم، ادرس او د تلیفون شمیره او د ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او کومه نشانه یاد کړئ. خو بیا هم زموږ یو شمېر اوریدونکي چې پیغام ثبتوي نو یا یې خپل نوم نوی ذکر کړی او یا یې هم د تلیفون شمیره نوی یاد کړی او یا هم د خپل ورکسیوي یا پیدا سوي عزیز نوم یې د یاد وتلی وي چې په هغه صورت کې ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي. موږ بیا هم کوشش کوو چې ستاسو ټولو پیغامونه خبره کړو. خو نور اوریدونکي چې دغه خبرونه اوري نسی کولای چې دغه پیغام څخه په بشپړ توګه ګټه واخلي، یعنی که ستاسو نوم او یا شمیره نوی نو چاته به زنګ ووهي او په کوم نامه به د چا سره خبرې وکړي. نو په دې هیله چې دغه ټکو ته زیاته پاملرنه وکړي د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو د پیدا سوو عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
د روزګان ولایت څخه یو پیغام پرستوي وو د قوالی په نامه د شیراستاس ولسوالۍ د سیغتو د کلي سړي زنګ وهلی وو. زما خدای یې ورک کړي نمبر یې پرې ایښي وو. نمبر یې بیا ما ثبت کړي، هغه زنګونه ورته ومنې نه پورته کړي. د قوالی په نامه سړی زموږ سره موجود دی، که معلومات کولی شي په دغه نمبر سره بیا تماس ونیسي.
ابراهمان ایدری هم در ایمان ولایت مرکز دشکلگان است از سر داغ پیغان شدی کوامه. باید چه پروسی که پا ایلمان چه حالات دیر کرده چند سوی جه دلتا یو کچنای ماشیم چه نمی مصطفا ده دپلا نمی عبدالولی او ده یو رور نمی عبدالحجی ده داغ ماشیم چه ده داغ ماجرون و ده ماجر چه ده جدگرو ده شم سخرا مجر سوی جه داغ ده کورمی سخرا انشالا او رو سوی جه دلتا دموش خوالکا که ده نهال دور که والا ایسی چه یا دوست یا قریب از من سره در تلفن پر دغه دوه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 0 2 2 9 3 3 0 بله شمېره ده 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
سلامونه اونی کی هلی از پرهیز پسر لایم او تاس طرف کرخه روشان سب زمای او ملگره ده جلال آباد خار پدوهی ما ناهیه که پکلن ما شومه ده چی داغی ده خودی نوم پاتی مخی انو آغا دیر بعد ورزی که او جاری نو که ارسوک ده داغی کسان یا ارسوکی خپل خپلوانی و غواری ده ما شومه تلاسه که نو ده میرابانه ده مخی ده پلان ده شمیرو عری که ونسی یو شمیره زمای ده یو می ده ملگری سپر سلو رو یا سلور ویا سفر سلور سلویخ اتنوی شمیره بیاوائیم سفر و سلور سفر سلور سلور نه اتو بلا شمیره سفر و اتو دوا دوا شپک شپک نه نه سفر منه نه تربیا خواه
السلام علیکم از ادبی رادیو تا پیغام پرستم نن ز پکار دواک به دشمن ولایت لواشر ول سوالی تخیو ماشم علیک چې د ګریش ول سوالی د یخچال په سمه کې پیدا شوی دی نن امیر ما دی او د پلار نوم غوسدین شي عمر یې 12 کلن تقریبا په شاوخوا کې دی د پلار نوم غوسدین شي د ورور نوم ګل احمد حضرت محمد او خدای دې شي د یب ما فارسی شبا دری شبا یا فارسی شبا وای وای څه د غور ویلات د شعبان د لوی کوته لوړ دی ک لوی کوته کان وسیدون کایما نو خار مسلمان وروته د پانو باندې معلومات غواړي او یا هم د دوستان قربان وي معلومات غواړي نو نور معلومات به موږ ورته ورسته ورکو نو د نقشې او نشانه به ورته وای نو مسته د تلیفون په دغه شمیره باندې اړ کې څنګه چې ما د تلیفون شمیره د 0 2 8 5 3 0 2 د تلیفون شماره د بیا 0 2 2 8 5 3 0 2
هروي اخلاقیم د هلمن ولایت ستر د غپیان کې دمه کې یو دانا د نادر په نامه دی د پلانو محمود شي او د ځان د کندهار ماري د کوي زکه چې اساسه تنازونه هم سناسه خراب دي نو کندهار وروري د دې دې مهرباني او سپې د مخه دي خصوصا مصر فردا شمیاده لیکونی شي او د خپل ځان ماري د کوي خصوصا یو یو رقم ماري د کوي بیا بل کوم څه موږ نه مانو چې ستاله نو شاید چې کورنۍ وړي په پوسی خصوصا چې څنګه ناوی ته ناوی خراب شنو په لاختر کې د دې ته شاد راغلي دی او سیدا جوکا په ریاست کې خپل التشتم دی متل په دوش مې را دي کوم چې څه پرایا او زاویا درويشت دواسوا سلور نیو او بلش مې را ده 0 3 3 3 کې وسلام به احترام
دلته یو تان چې عبد الغفار نمیز زاند عبد الحزب فکری مرکز د فکری پس ما کې مست وجود لري دا نه پر شوای چې ما کورنۍ ما جر سوي چې د بولان څخه نو د څخه خپل کورنۍ کسان رښتیا یې کاټو د دپاله معلومات وایي کول شي چې موږ سره په دغه شنه رو اړي کوون چې پروا ځوانه درې درې صفر صفر و ته و د وسو نه یې درې سو دې سمانل
ګران اوریدونکو دا و ستاسو د پیدا سیمي دوستانو په حق له رسیدلې پیغامونه اوس به هم د ورکوسو دوستانو په اړه کې ستاسو را رسیدلې پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. نن مې په ضلع دی زمي محمد لانه نیږي د وټنا تر سیه تعلق دی او دا درې میاشتې چې نظر راکړي نظر راکړي دغه شماری باندې د معلومات راکړي کومه پته معلومه کړه د مهرباني د مخ سپر و اته او درې و څلور پنځ اته یو درځنامه د نامه دغه شماره زنګ وې معلومات راکړي د مهرباني د مخ سپر.
سلام علیکم. زما زینا درکه ده احمد الله نمیږي مشهور په ددب د شنې سترګې د لس کلن هلک ده که چاته معلومات وي هر مسلمان ته په دغه لمبر کې ما ته زنګ وي د ککرخیل اوسېدونکی دی د لوګر ولایت ولسوالي برکي براک ده په دغه لمبر کې ما ته زنګ ووي 0 5 3 8 3 بیا هم دا لمبر درته وایم 0 5 3 8 5 3 3.
سلامونه نیکې دی عوام او زه سید محمد هلمند ولایت ناری سراج ولسوالۍ ته ستاسو سره پاډی کې اسکیم ورکسو عزیزانو په خبرونه کې موږ او عزیز ورک دی دغه معلومات سره کول شي نو قدرت لانی میږ د هلمند ولایت د ناری سراج ولسوالۍ ته ورکسو دې یو مې اشکی زه په خپل سید محمد نمیرم نو کچیر د مش پیغام د ازادي رادیو په ورکسو عزیزانو خبرونه کې راته نشر کې نو د ازادي رادیو د کارکونکو ډیر مننه به یو مهرباني به وي. سلامونه و سلام علیکم.
زه جامان لا د ازادي رادیو ته پیغام ورکوم چې زما یو زوی دی دا صاحب تکلیف لري او په خپل ځای په ګوند دی د ولو سکالو دی تر کالیه پسند دی دا چې 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 د کور نه لرته سوې دی هر مؤمن مسلمان چې په اصل معلومات لري په دغه شماره کې زنګ راته ووایي چې پر و څلور څلور و دوه پنځه یو درې شپږ ساره بیا تکراروم چې پر و څلور څلور و دوه پنځه یو درې شپږ دا پولو سکالو دی په ژبه ګونګ دی اسادي تکلیف لري هر مؤمن مسلمان چې په اصل معلومات لري په دغه شماره دې رنګ راته ووایي
زمری علی اسلامی د هلمند ولایت نه دلی ولسوالی څخه زما یو کشنک د اکازی چې رحمت الله نمیږي وکاله عمر لري هر مسلمان ورور لیدلی یا په اړه معلومات لري نو زما سره پر دغه ټلیفون شمیرې اړیکه ونیسي سفر وسو پنځه څلوېښت دې څلور دېرش شپږ شپېته دېرش بل شمیره مې د سفر وسو نویش نویش څوارلس نوانس دای غمان
زه سفر کول ارمان جام د ګرټو ځلینه ما یو ورور دی چې دا نه فاینل کې په تاسو سوې دي څنګه لاس کال کې شورت یې موږ استعمال مات نه لرو سره کې نه لرو هر مسلمان ورو ته پر فاطمه نامه دی او ما ټول څه دې په دغه لمر رنگ وي څه په وایې څه په دعا یو څه دې او یا اتسندو او څه په وایې څه لور څه دې دوه لاس شپږ اتیا لاس سلامونه اونۍ کې جوړې ده پرهیز په سرلای ده سره په کرخه یم روجانه زما یو دوست دی چې د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ دی راغې یو زوی دی د احمد الله په نوم باندې شنې سترګې دي او بیا په خپله رحمت ګل نومېږي او د دې زوی دماغي تکلیف هم لري او توازن یې صحیح نه دی نو که څوک د ده په اړه معلومات لري دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی دی په دې نمبرو دې زنګ ووهي صفر اتاویا دوهویش شپږ شپېته نهه سوه نوي صفر اووه اته دوه دوه شپږ شپږ نهه نهه صفر په مخه موخه
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت زما یو دوست ورک دی د ذبیح الله په نوم باندې نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ما ته معلومات راکړي زه به ډېر خوشحاله شم د ټلیفون شمیره ده صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته د خدای
زه عبدالرزاق هیوادمل د هلمند ولایت د مرکز څخه مې اړیکه نیولې ده زما د کار زوی دی چې تېره شپه طالبانه درنګ کړی دي نو په ډېر مبسو کې مو پوښتنه کړې ده معلومات څنګه کېږي که دا ورور څخه معلومات یې په دغه شماره کې اړیکه ونیسي صفر اویا دوه پنځوس درویشت څلور اویا صفر دغه زما ټلیفون شمیره ده وسلام
الو السلام علیکم او دا پیغام د پرشدد د باد زمان دی ورکتی زمانه دا وو تیم کوم لکندار نشم د ټول د ډنګل سوالینا نو شمامد منې کی د شوکالو د کدی زما خپل غاوري زاد شکوتا او قبل مسلمان وګوره پاړه باندې معلومات لري ام په دغه شمارو د زګرته وي شمامد چې د شوکالو دی انسان الله چې د پنځو کالو دی شمامد جگ نره الکتا په شکاجه واجه حسنه دی ار مسلمان دې چې معلومات لري په دغه شمارو د زګرته وي چې تر بیا ته نور دې شپږ څلور سو اتر پنځه شماره یې ورې ده ته صفر اویا څلور تر شپږ څلور سو اتر پنځه شو سلام
بلیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه ملالی مسلمه یم د هلمند نه او زما ورور نظر کې څو دې د پنځه ورځې کې او کلن دې د عمران په نامه دی او کال چې مسلمان ورور لیدلی په دغه شمېره دی زما سره اړیکه ونیسي صفر اووه درې یو درې اته شپږ نهه اته صفر بیا هم د اړیکې شمېره صفر اووه درې یو درې اته شپږ نهه اته صفر
السلام علیکم دی آزادی رادیو ته زه دا پیغام لیکم زما یو زی د عبدالرؤف په نامه د ګلکریم زی د عبدالقدیم او د رحیم الله یعنی پلا ورور ده دا اتلس میاشت شو چه دا کورا ندرک ده دا ازادی رادیو نه دا خواهش کومه چه دا لمبر بانده مونگ تا زنگ ووهی سپر واویا پنزوس نونس یو سلو واتیا لمبر شماره بیا تکرار پنزوس نونس یو سلو واتیا
گران اوریدونکو ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم په مخه مو شه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-3-1-1-0-0-0-2-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1-0-3-1-1- 0042 02 21 42 41 5